کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ناروغانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. د مصر حکومت د سینا د ټاپو وزمې په ځینو برخو کې اضطراري حالات اعلان کړي دي او د کردانو پیشمرګه ملیشو له دوامدارو هوایي بمباریو او سختو جګړو وروسته د عراق په شمال کې د زمر خارګوټی د اسلامي دولت نه ونیو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 26 ده. دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5:00 سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. د کابل د پوهنتون محصلینو د اکسپرس ورځپاڼې په ضد مظاهره وکړه او د جنوبي امریکا کوم عیسوي مهاجرین چې په امریکا کې آباد دي زیاتره اوس د اسلام دین قبلوي. دا هغه رپورټونه دي چې په دې خپرونه کې مرتضی ورکړی دی او په پای کې به یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له ډاکټر محمد زامن مومن نه د دې ساعت تازه خبرونه واورئ.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ سعودي ته د عمرې د ادا کولو لپاره تللی دی. ښاغلی احمدزی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي وو که بریالی شو خپل لومړی رسمي سفر به سعودي ته کوي. له هغه سره په دغه سفر کې د هغه لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي امنیت شورا مشاور حنیف اتمر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي مال دي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی احمدزی به د سعودي له لوړ پوړو مشرانو چارواکو سره همګوري او د دواړو هیوادونو په اړیکو به خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی به په نږدې ورځو کې چین ته هم ولاړ شي چې هلته په یو سیمه ییزه کانفرانس کې ګډون به وکړي. په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان مرستیال نو وایي چې تیر کال په پرتله سږ کال د سیمه ییزې پولیسو تلفات 90% زیات شوي دي. جنرال عبدالحمید حمیدی په مزار کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان سیمه ییز پولیس تر ډیره د طالب وسله والو په مخامخ بریدونو کې وژل شوي دي. خو ښاغلی حمیدی دقیق ارقام ورنه کړل چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې څومره سیمه ییز پولیس نه وژل شوي او ژوبل شوي دي. نن پرون د کابل نه پوهنتون ګڼو محصلینو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې پر ضد مظاهره وکړه او هغه کس یې وغنده چې اسلام ته یې له سپکاوي ډکه لیکنه کړې ده. مظاهره کوونکو د ورځپاڼې د بندولو او د لیکوال د نیولو غوښتنه وکړه. افغانستان اکسپرس ورځپاڼه وایي نه دوی په غلطه دغه لیکنه خپره کړې ده او لیکوال هم له افغانستان څخه د باندې اوسیږي. ورځپاڼې له دې قبله رسمي غوښتنه هم وکړله. امریکا ایران د هغې ښځې د اعدام له کبله غندلی دی چې د هغه سړي په وژلو اعتراف کړی دی چې وایي د جنسي تیری نه د ځان د دفاع په خاطر دا کار کړی دی. ایران هغه 26 کلنه ښځه اعدام کړې ده چې له 5 کلونو راهیسې پرې مرګ حکم صادر شوی و. ریحانه جباري د هغه کس په وژلو نو تورنه وه چې د ادعا له مخې پر هغې جنسي تیری کړی و. د هغې د اعدام خبر ایران رسمي خبري اژانس ارنا خپور کړه. د بخنې نړیوال سازمان د هغې د قضیې تحقیقات او محکمه ناسمه بللې وه. میرمن جباری د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جین ساکی وویل د دغې قضیه په باره کې جدي اندېښنې موجودې دي چې انصاف ورسره نه دی شوی، او په دې کې هغه رپورټونه هم شامل دي چې وایي دغه اعتراف ورنه په زور اخیستل شوی دی. ساکی وویل امریکا ایران د جباری د وژلو له کبله غندي سره لدی چې ایران د بشری حقوقو مبارزینو او نړیوالو د هغې د بخښنې غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د جروف الصخر د خارګوټي بیرته نیول د اسلامي دولت د ډلې په خلاف غاښ ماتوونکی ګزار وباله. د امنیتي چارو منابع وایي عراقي کوردي ملیشو د اسلامي دولت د ډلې افراطیانو سره د نښتو نه وروسته پرون د شنبې په ورځې د عراق په شمال کې یو خارګوټی بیرته ونیوه. په مرکزی عراق کې ماموران نوای د عراق امنیتي قواو د اسلامي دولت د ډلې د افراطیانو سره د سختو نښتو نه وروسته د جرف الصخر خارګوټی بیرته ونیوه. د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون د شنبې په ورځ په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې د ایتلاف الوتکو د جمعې او شنبې په ورځو کې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په جنګیالیو باندې 22 ځلې بمباري کړې ده. دغه بمباري په موسلته په نږدې سیمه په فلوجه په ښار او په شمالي ښار بیجی باندې شوي دي چې د تیلو د چان مرکزونه پکې دي. مصر د سنا د ټاپو په ځینو برخو کې د هغې له هغې نه وروسته بیړنی حالات اعلان کړی دی چې د پوځ پر پوستو ترګیز بریدونه وشول او لږ تر لږه 13 سرتیری پکې ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شولو. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وژل شوو سرتیرو د درناوي په خاطر د دریو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د الوشر خارګوټي ته نږدې د پوز پر پوستو بریدونو په ټول مصر کې خلک په قهر کړي دي. د قاهرې اوسیدونکي داسې وایي:
الناس دي خونه خونه بكل المقاييس، لان الجنود دي ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟
دوی خاينان دي پاوز څکړي دي. هغوی خو یوازې زمونږ سرحدونه ساتلې سره سر لوسه باید نه پاوز تیار شي، او هغوی چې دغه بریدونه کړي باید اعدام شي. امریکا او ملګرو ملتونو دغه بریدونه غندلي دي. تر اوسه هیچا د دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اسرائیلو دفاع ځواکونو یو فلسطین الاصله امریکایي ځوان نوژلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 14 کلن ارواح حماد د وژلو د پیښې بیړنیو او شفاف تحقیقاتو غږ کړی دی. ملګرو ملتونو وروسته له هغې چې په مالی کې د ایبولا لومړۍ پیښه تایید شوله د لویدیځې افریقا دغه هیواد ته په یو متریک ټنه اضطراري مواد په الوتکو کې ورسول. په دغو موادو کې د دستکش د ځان ژغورنې بستې او د مخ د پوښلو سامانونه شامل دي. د نړیوالو خوراکي موادو د پروګرام مدیره دینیس براوننه وایي د ایبولا ویروس نه په چټکۍ سره خپرېږي. دا د ملګرو ملتونو ادارې شپه او ورځ کار کوي چې د دغه ویروس سره مبارزه وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په قول په مالی کې یوه 2 کلنه جنۍ د ایبولا په ویروس نه مړه شوله چې کورنۍ یې په ګینی کې سفر کوه. دغه ویروس نه اوسه نه په څه باندې 100,000 تنو باندې تاثیر کړی دی او تقریبا 15,000 تنه مړه شوي دي. او د او د جنوبی کوریا په سرحد کې له هغه وروسته د سرحد اوسیدونکو او فعالانو ترمنځ شخړه وشوله چې فعالانو غوښتل شمالي کوریا ته تبلیغاتي پاڼې ان واسوي خو اوسیدونکو پرې نه خوړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی او د هم زمنګ خبرونه لومړی مطلب لڅو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون پرون د یک شنبه پورز د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. په موکړې له کابل نه زمنګ خبريال اکرام شینواری رپورټ تام.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د دغه انتخاباتو د ترسره کیدو نږدې او میاشتې وروسته نن د شنبې په ورځ اعلان کړ. د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د افغانستان د جمهوریت د انتخاباتو د لومړي پړاو سره یو ځای د عمل په شپږمه ورځ ترسره شوی. خو د جمهوریت د دوم پړاو د انتخاباتو د بهیر د جنجالي کیدو له امله د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې هم وځنډېدې او نن اعلان شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د شوراګانو د انتخاباتو د وروستي نتیجو د اعلان په وخت ټول هغه کاندیدان چې په دغه انتخاباتو کې بریالي شوي نه دي او غوښتل چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته درناوی وکړي.
کمیسیون مستقل انتخابات برای همه کاندیدان محترمه کې برنده کرسیای شورای ولایت
خغلی نوري سنیول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو ټول محترم کاندیدانو ته په خپل مربوطه ولایتونو کې چې د ولایتي شوراګانو څوکۍ ګټلې دي په ټولو چارو کې ورته بریالي توپ وړي. همدارنګه د ولایتي شوراګانو له نورو محترم کاندیدانو غوښتنه کوم چې د انتخاباتي کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي او یو د بل د منلو فرهنګ د انتخاباتو د بهیر عامولو لپاره خپل کړي. ډاکټر احمد یوسف نورستانی خبری کانفرنس ته ویل چې د عمل د شپږمې ورځې دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې ټول 2501 نوي کاندیدانو چې 206 نوي خزي وي برخه اخیستي وه. د افغانستان په څلور دي شوراګانو کې دولتونو د نفوسو په تناسب دولتي شوراګانو لپاره 3500 څوکۍ په پام کې نیول شوې چې ونی وي د خزو لپاره بیلې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس چې دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې 6,900,002 کسانو رای کارولې وي چې د پلټونو وروسته د ټولو پاکو رایو شمېر 6,203,015 رایو ته ورسېد. خغلی نورستانی وویل چې دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خصینو رای ورکوونکو ونډه 6.3% وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې د انتخاباتو په ورځ ټول د رایو 9,003 محلونه پرانیستي وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس په انتخاباتو کې د درغلیو ترسره کېدل رد کل خو ویل چې درغلی هغه مرهم نوی لکه چې پری خبرې کیدلی. خغلی نورستانی ویل چې لومړی ویل کیدل چې د ټولو اچول شو راو شمیر 6,000,000 دی چې به معلومه شو چې 2,000,000 نه هم زیات وو.
از محلات خیالی صحبت نشود تر حال کې هیڅ محل خیالی
نورستانی ویل د خیالی محلونو نه خبرې کیدی په داسې حال کې چې یو خیالی محل هم ونه مندل شو. د خالی صندوقونو او د منظم تنظیم شو درغلی خبره کیده چې هغه هم ونه مندل شو. خغلی نورستانی ویل چې سرغې چې په انتخاباتو کې درې ورکوونکو ته داوی په مربوطه حوزو کې درې ورکونکو د نمونو لیستونه او الکترونیکی تذکیری و نوی شل شي په انتخاباتو کې درغلې په بشپړ توګه لمنځل شي تللې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس په د باندې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس لخوا دغه کمیسیون سره د نه همکاري لګیدلې تورونه په کلکه رد کړل. وی ویل چې کله چې د داچ په مراسمو کې وو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس په د نه همکاري تور ولګو چې دی په کلکه ردی.
سعادت صاحب ګمان کوم چې میزان کې دا خبر وکړه هم دې تعجب وکړه چې دا پایم چې د مقصد شی و دی خبرینه او راغلو د اغه رائے هم پکتیا د شایسته خان رائے دوی ټول هغه حوزه باطل کړی دی. ټول حوزه کې یو د قندار بس موګام د دوی فیصله تطبیق ځکه قانون د لحاظ نه کمیسیون مستقل انتخابات کولای شي یو توزیع یو واردوی نه وغاړي. اغه موږ وخته دوی دوباره مغه خپل خبره تایید کړی دی نو موږ هم ناګوزیرو چې باید اغه سیستم کې تطبیق کو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولایتي شوراګانو د رائے او د ځن لامل د کابل په ګډون پېښمیر خاورو کی دولتي شوراګانو کاندیدانو مظاهره هم کړی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خلک کولای شي چې دغه کمیسیون د انټرنیټي پاڼې لمخي د بریالي کاندیدانو نمونه وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کابل د پوهنتون محصلینو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس په ضد پرون مظاهره وکړه او په دغه ورسپانه کې د هغې مقالې د چاپېدو غندنه کړې ده چې د اسلام دین سپکاوی پکې شوی و. د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغه ورځپاڼې په ضد مظاهرې شوې دي. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریالې بهارت صابر رپورټ ته.
کابل په انګلیسي ژبه ورسپانې افغانستان ایکسپریس کې اسلام ته د وی توهینون کې مقاله چاپ او خبرې ده د زرګون افغانانو سخت غوسه راو پروله. افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې دغه مقاله لیکوال او د ورسپانې چلوونکو ته سخته سزا وغوښته، ځکه د دوی په وینا د دارنګ مطالبه خبرول په لوی لاس په هیواد کې د کړکېچ رامنځته کول دي. د کابل پانتون محصلانو او د غازی لیسې ځینو زده کوونکو هم نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې د یاد ورسپانې چلوونکو او د مقالې لیکونکو ته د سزا غوښتونکي شول. دغه مظاهره د کابل پانتون مخې ته جوړه شوې وه. د غازی لیسې یو تن زده کوونکو او د مظاهرې ګډونوال وایي خوانځي ته د تللو په لار کې و چې یو چا چاپی پاڼه په لاس کې ورکړه او مظاهرې ته یې وهڅاوه.
سهار چې زه خوانځي ته په لار وم یو چا ورقه راکړه چې ورکې لیکل شوي ول یو خبریال الله د هغه پیغمبر او د اسلام مقدس دین ته سپکاوی کړي. نظر ډیر په قهر شوم. د دیبوري لارې د کابل په هانتون للی مخته راغلم څو په مظاهرې کې ګډون وکړم. زه مسلمان یم او نه غواړم چې دین می تر پخو لاندې شي. زه له دولت نه غواړم دغه رس کسان دې محاکمه کړي او سزا دې ورکړي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال وایي د مظاهرې نه هدف سیاسي خبرې نه دي، بلکې غواړي هغو کسانو ته دې سزا ورکړل شي چې الله، اسلام او د هغه سپېڅلي پیغمبر ته یې سپکاوی کړی دی. د ځینو قهرجنو مظاهره کوونکو په لاس کې سپین او د ځینو په لاس کې تور بیرغون هم لیدل کېدل چې ور باندې د لا اله الا الله کلمه لیکل شوې وه. دغه سپین بیرغونه د طالبانو بیرغونو ته ورته وو، خو تور هغه بیا د داعش یا د اسلامي دولت بیرغونو ته ورته والی درلود. د مظاهرې ګډونوال وایي دا ورته مهمه نه ده چې بیرغ د چا دی، خو هغه څه چې اهمیت لري د اسلام کلمه ده چې ورته اهمیت لري او سپکاوی یې نشي زغملی.
دا بیرغونه چې تاسو ګورئ نه پوهیږم چې د چا دی، خو هغه څه چې مهمه ده د لا اله الا الله کلمه ده چې ماته مهمه ده. زه د بیرغ ټوټې او لرګي سره کار نه لرم.
دغه مظاهره کوونکو د زنده باد خلافت ناری هم اوچته کړې وي، خو یو مظاهره کوونکی عبد الله وایي هدف یې هغه واقعي خلافت ده چې اسلام یې توصیفوي او هغه څه دي چې الله او قرآن یې سپارښتنه کوي.
خلافتی که واقعا اسلام توصیف میکنه و پر از توبیهایی که داره،
هغه خلافت اسلامی وای او ده هغه اصول او نیکی و دک ده چی اسلامی سپارخته نکوی. زنه پو هیگم چی پا سوریه که اعلان شوی خلافت سرنگ خلافت ده، خوزمه هدف هغه خلافت ده چی قرآنی خیی او نند اسلام دخمان لوری ورته سپکاوی کیگی.
سو رز ده مخواهم ده کابل پانتون پر دیوالونو ده داعش پر پلوی شعارن لیکل شوی بو. د کابل پولیس وای هر هغه کس به ونیسی او سزا به ورکړي چې په ټولنه کې د دغه ډلې په پلوی فعالیت وکړي. تیر ورځ هم د جمعې تر لمانځه وروسته د کابل سلګونو اوسیدونکو د دغه ښار په عیدګاه جماعت کې یو مظاهره جوړه کړې وه. د افغانانو احساسات هغه مهال په کلکه راوپارېدل چې د افغانستان ایکسپریس نومې ورځپاڼې د اکتوبر په 15مې یوه مقاله خپره کړې وه چې ورکې د اسلام پیغمبر او دیني مقدساتو ته سپکاوی شوی و او د یاد مقاله لیکونکي قرآن شریف ته د یو زوړ او بېخونده ناول نوم ورکړی و. که څه هم د دغه ورځپاڼې چلوونکو په لومړي سر کې له افغانانو بخښنه غوښتې او د دارز یوې مقالې خپرېدا یې د یاد ورځپاڼې د کارکوونکو صحوه او په انګلیسي ژبه یې د نه تسلط او ناسمې ترجمې زیږنده بللې، خو افغانان وایي د خپلو دینی باورونو او مقدس کتاب قرآن کریم په اړوند د هیڅ راز سپکاوي زغم نشي کولی. خو د ټولو لاریونونو او مظاهرو سره سره تر دې دمه د دغه مطلب په اړوند کوم څوک نه دی نیول شوی، ځکه د افغانستان لویه څارنوالي وایي په دغه اړه باید رسمي مکتوب موجود وي. نو هله به یاد څارنوالۍ د پیښې څېړنه پیل کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټې کې یو وار بیا واورئ.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ سعودي ته د عمرې د ادا کولو لپاره تللی دی. ښاغلي احمدزی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال انه ویلي وو که بریالی شو په خپل لومړني رسمي سفر به سعودي ته کوي. په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان مرستیالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سیمه ییزو پولیسو تلفات 90% زیات شوي دي. پرون د کابل پونتون محصلینو غنو محصلینو د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼې پر ضد مظاهره وکړه او هغه کس وغند چې اسلام ته لسپکاوی ډکه لیکنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن سبا چې په نړۍ کې څومره خلک د اسلام دین قبلای زیاتره د لاتین امریکا اوسیدونکي دي. وای اسلام ډاټ اور په نوم د یوې انټرنیټي شبکې لمخې په امریکا کې د ټولو مسلمانانو د جملې نه شپږ په سلو کې د لاتین امریکا مهاجر دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي رپورټ ته چې زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی درته اوري.
په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک چې اوس د اسلام دین قبلوي هغه د لاتین امریکا اوسیدونکي دي. د وای اسلام ډاټ اورګ په نامه د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په امریکا کې د ټولو مسلمانانو د جملې نه شپږ په سلو کې د لاتین امریکا اوسیدونکي دي چې د نیمایي نه زیاتې مېرمنې دي. د امریکا غږ خبریاله کیرولین پریسوتی د میامی ښار ته تللې چې د دغو مسلمان شوو خلکو د ژوندنه په اړه معلومات راټول کړي. د رپورټ تفصیل ز اشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. دا د میامی په ښار کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت کې د هغو سړیو غږونه دي چې په قرار قرار دننه جمعات ته ننوځي. په جمعات کې سره قالینه خوره ده او لمونځ کوونکي د ملا امام واسطه غوږ دي. د جمعات ملا امام خلکو ته د بخښنې په باره کې خبرې کوي. د همدې جمعات په یو بل څنډه کې بیا مېرمنې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره راغلي دي. مېرمنې په دوه صفونو کې په داسې حال کې د ملا امام واسطه غوږ دي چې رنگارنګ ټیکري اغوستي دي. دلته د هر عمر مېرمنې لیدل کېږي، ځینې بیخي د پاخه عمر دي او حتی یوې مېرمنې خو خپل وړوکی ماشوم هم د ځان سره جماعت راوستی او په خپلې غېږې کې نیولی دی. دلته مېرمنې ملا امام د تلویزیون په پردې ګوري او د هغه خبرې په لاؤډ سپیکر کې اوري. مېرمن گریسا ټورس د جنوبی امریکا د کیوبا اوسیدونکې ده چې څلور کاله مخکې د فلوریډا ایالت د خپل کورنۍ سره یو ځای راکړه شوې. مېرمن ټورس وایي اسلام ته پراتګ کې هغه خپل هویت د لاسه ورکړه، خو کله چې مسلمانه شوه او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې شامل شوه، په دې سره هغه خپل هویت بیرته پیدا کړ. تورس اوس امیدوار ده او په خپل زوی مهدی نوم ایښی. زما لپاره ډیره ګرانه ده ځکه دلته موږ هیڅ څوک نه لرو، یوازې زه یم، خاوند او ماشومان مې دي. په هماغه ورځ چې زما زوی مهدی پیدا کېده زه مسلمانه شوم ځکه چې زه ډیره وېرېدم. داسې اټکل کېږي چې یوازې د میامی په ښار کې د 3000 په شاوخوا کې هسپانوي نژاده مسلمانان ژوند کوي او په ټول امریکا کې بیا د هغوی شمیر 3000 ته رسیږي. د سټیفن لونډونو په نامه یوې مېرمنې چې د لاتین امریکا د خلکو د مسلمان کېدو په باره کې څېړنې کړي وایي یو دلیل چې ولې هسپانوي نژاده مېرمنې مسلمانېږي دا دی چې هغوی د کامیابۍ لپاره د غربي هیوادونو د ارزښتونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د کامیابۍ د ارزښتونه روزګار، تعلیم او دولت دی. مېرمن لونډونو وایي دا مېرمنې ځان ډیر آرام احساسوي او هغه څه ته په ښه سترګه ګوري چې خلک ورته لږ ازادي وایي. په دې توګه د هغوی د ژوند لاره ټاکل کیږي او هغوی پوهیږي چې باید څه وکړي. هغوی د قرآن کریم د لارښوونو پر اساس ژوند کوي ځکه په قرآن کې هغوی ته ویل شوی دی چې څه ډول کالی واغوندي، څه ډول خواړه وخوري، څنګه خپل ځانونه ووینځي، څه وخت لمونځ وکړي او څنګه د خلکو سره ناسته پاسته وکړي. ځینې مسلمانې مېرمنې ټیکری نه په سر کوي، خو د لاتین امریکا دغه مېرمنې چې مسلمانې شوي دي د ټیکري د اغوستو ډېرې پابندې دي. دا مېرمنې ټیکري اغوندي او قصدن په هسپانوي ژبې خبرې کوي ترڅو په دې ټینګار وکړي چې هغوی د اسلام استازیتوب کوي. مېرمن ټورس چې ګلابي رنګه حجاب یې اغوستی داسې وایي: کله چې خلک ویني موږ ټیکري اغوستي نو هغوی مو احترام کوي او بل دا چې موږ د نورو سره توپیر لرو او د حجاب په اغوستو د خواهی احساس کوو. موږ په دې عقیده لرو او دا راته ډېر په زړه پورې دی. مېرمن ټورس وایي هغوی په دې خاطر په هسپانوي ژبې خبرې کوي چې د خلکو ترمنځ هغه غلط معلومات هم له منځه یوسي چې وایي ټول عربان مسلمانان او ټول هسپانویان عیسویان دي. د هسپانی ژبې څلور زره ټکي عربي ریښې لري او تقریبا ټول یې په ال شروع کیږي. دا ټکي د هغه وخت نه په هسپانی کې مروج دي کله چې په منځنۍ پیړۍ کې په اندلس کې د مسلمانانو واکمنی وه. دغو مسلمانانو په موریانو هم شهرت درلود. میرمن ټورس وایي په هسپانوي ژبه کې د عربي ټکو موجودیت هغې ته ډیره ګټه کړې، ځکه د اسلام په باره کې اکثره شیان چې هغه زده کوي په عربۍ کې دي او هغه کولی شي چې په اسانۍ سره یې زده کړي.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روان کال د سولې د نوبل د جایزې لپاره د کار کولو په مقایسه د سولې لپاره بشري قابلیت او د بې برخې کېدو د وضع او د سل تروریستانو د بدغوني سلوک تر منځ به ډېر توپیر وي. د سل په باره کې نوي رپورټونه وایي چې د سوریا او عراق په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي خلک په خاصه توګه ښځې او نجونې په وحشیانه توګه ځپي، چې دا په هغه توپیر باندې ټینګار کوي چې د هغه چا چې د بشریت لپاره کار کوي او د هغه چا تر منځ توپیر موجود دی چې عیني بشریت تباه کوي. د نوبل د جایزې کمیټې د اکتوبر په 10مه نیټه اعلان کړه چې دوه زړورو فعالینو ته د 2014 کال نوبل جایزه ولس کلنې پاکستاني نجونې ملاله یوسفزۍ ته ورکړل شوله چې په 2012 کال کې د طالبانو د ناکامې حملې نه باچه شوې وه، چې د نجونو د زده کړې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي، او 60 کلن هندي کیلاش ساتیارتی ته ورکړل شوله چې 10 کاله یې هغو بې وزلو ماشومانو د ژغورنې او روزنې لپاره مبارزه کړې ده او په زرګونو هلکان او نجونې له استثمار او قاچاق نه ژغورلي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د نوبل د سولې د جایزې دغو دوه ګټونکو ته د مبارکۍ ویلو په ترڅ کې څرګنده کړه چې دغو دواړو ته ګواښونه شوي، ډارول شوي او خطرونه یې په ځان نه منلي وو چې نور وژغوري او د راتلونکو نسلونو لپاره ښه نړۍ او فرصت برابر کړي. دغه دواړه اتلان د اسل ترستی ډلې سره ډیر فرق لري چې جنګیالی د مستعار مذهبي شعارونو نه کار اخلي، چې په دې سره په هغو سیمو کې چې د دوی د کنټرول لاندې دي د هغو ښځو ماشومانو سره خپل ظالمانه وحشیانه چال چلند توجیه کړي. په سلګونو مذهبي مشرانو د اسل د هغه تعبیر په خلاف خبرې کړې دي چې د اسلام په باره کې لري. د دوی هغه دلایل ردوي چې د خپلو خبرو په وخت کې راوړي او د اسل اعمال غندي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوه لیکل شوې وینا کې د اسل تختول، مری کول، په عفت باندې تیری کول، په زور واده کول، په زرګونو ایزیدي او د نورو اقلیتونو د ښځو او نجونو خرڅول او وغندل چې ځینې 12 کلنې وي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل دا د نفرت نه ډکه خبره ده چې سل د دغو ښځو او نجونو سره خپل بدغوني سلوک ته په دې ادا سره منطق پیدا کوي چې دا ورته اسلام روا کړی دي. ده وویل دا بالکل غلط خبره ده، اسلام د چا ګناه نه بخي یا د دا رنګه محرومیت احترام نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر کیری په دې ټکي ټینګار وکړ چې هغه کسان چې د دا رنګه جنایت مرتکب کیږي باید په ګوته کړه شي او حساب کتاب ورسره وشي. هغه کسان چې د روان کال د سولې د نوبل جایزه لمانځي او په خاصه توګه د هغو کسانو د ارزښت چې کمزوري دي ملاتړ کوي چې په مساوي توګه دغه جایزه ورکړه شول او د بشر په حیثیت باندې د اسل حملې دغه دوه بیلې لارې سره ښې څرګندې کړي. امریکا پا په بشپړ توګه وعده کړی ده چې د اعتدال غوښتونکو د اوازونو او د سولې ملاتړ کوي او د سل په شان تحریکونو ته ماتې ورکوي چې په بدغونې توګه کمزورې طبقې اضافي